السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د قطر غونډې ته چې د ملګرو ملتونو په قربتوب د افغانستان په اړه جوړیږي یوازې درې ورځې پاتې دي، خو طالبان لا هم په دې غونډه کې خپل ګډون نه دی یقیني کړی. طالبان وایي چې شرطونه ونه منل شي په دې غونډه کې نه ګډون غوره ګڼي. دا راپورونه وروسته راځي، خو پایل د دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته اروپایي هیوادونو په افغانستان کې له اړو کسانو سره د څه باندې 1.2 میلیارد یورو بشري مرسته کړې ده. ښاغلي نیکلاسن پرون چهارشنبه په بشکک کې د ازادۍ راډیو له قرغزستان څانګې سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې له دغو مرستو سره سره په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر خراب دی.
The EU has provided 600 million.
اروپای ټولنې د 2020 کال راهیسې 600 میلیون یورو له افغانستان سره د بشري اړتیاو په برخه کې مرسته کړې ده. همدارنګه 600 میلیون یورو په نورو لکه روغتیا، کرنې، مالداري، زده کړې او نورو برخو کې له دې هیواد سره شوې چې ټول ټال 1.2 میلیارد یورو ته رسیږي.
نیکلاسن زیاته کړې چې په اوس وخت کې د افغانستان لنیمایي زیات نفوس بیړنۍ خوراکي او نورو بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا په افغانستان کې 14 میلیون وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري او له هرو دریو یو یې نه پوهیږي چې د بل څاخت ډوډۍ به له کومه راځي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د اروپایي شورا له مشر چارلز میشل سره په کتنه کې د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د ښاغلي رحمان دفتر پرون چهارشنبه وویل چې په دې کتنه کې د افغانستان پر وضعیت او د دواړو هیوادونو د ګډې پولې د امنیت د ټینګښت تر موضوع خبرې شوې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو تاجکستان چې د سیمې د نورو هیوادونو خلاف په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره اړیکې ترنګلې ښکاري، له ګاډې پولې خپلې خاورې ته د سخت دریځو او ترهګرو ډلو احتمالي نفوذ ته اندېښنه څرګنده کړې. د روانې اونۍ په پیل کې په تاجکستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام وویل چې جاپان له افغانستان سره د تاجکستان د پولې د مدیریت بودیجه ورکوي. د دې پروژې هدف له افغانستان څخه تاجکستان ته د مخدره موادو د قاچاق مخنیوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د اسانتیاو رامنځته کول خودل شوی دی. خبرونه له ازادۍ رادیو ناوړی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د غزې پر افاکه بعد سخت دریز حماس ډلې په وړاندې چې امریکا او اروپای ټولنه یو ترهګره ډله بولي پوځي عملیات وروسته له هغه مخته بوزي چې له سیمې ملکي وګړي ووزي. ښاغلي نتنیاهو پرون چهارشنبه په ټلګرام چینل کې په یو بیان کې وویل چې دوی به تر بشپړې بریا پورې وجنګیږي او په دې کې به پر افاکه هم یو پیاوړی اقدام شامل وي. البته وروسته له هغه چې د پټکو د سیمې ملکی وګړو ته اجازه ورکړل شي چې د جګړې له سیمو ووزي. اسرائیل وایي چې د سخت دریځ حماس وسلوال په دې سیمه کې پټ دي. اسرائیل پر افاکه پر پوځي عملیاتو ټینګار داسې مهال کوي چې د راپورونو له مخې پلاوی پرون چهارشنبه په سیمه کې د ولنمهاله اور باندې ټینګېدو لپاره د قاهرې له خبرو ووت. د امریکا، مصر او قطر په منځګړیتوب د دغو خبرو هدف دا دی چې غزې ته د بشري مرستو رسولو او د حماس لخوا د نورو اسرائیلي برمتو د خلاصون لپاره یو لنډمهاله اوربند ټینګ شي. او د اوکراین پوځ وایي چې په اشغال شوی کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې یوه لویه کښتۍ له منځه وړې ده. د کیف په وینا له دغې کښتۍ څخه د پوځي عملیاتو او استخباراتي چارو لپاره کار اخیستل کېده. د ازادۍ راډیو د اوکراین څانګې د راپور له مخې د روسیې دغه کښتۍ د الوبکا په سیمه کې د اوکراین بې پیلوټ الوتکو په نښه کړې وه، خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د اوکراین د پوځ دغه ادارت کړې او دا هم ګرانه ده چې د کیف دغه ادعا په خپلواکه توګه تایید شي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې چې زما همکار احمد شبر دا پروګرام جوړ کړی. دا پروګرام په سر کې لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به د راپورونو په برخه کې دا راپور واخلو چې په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د دوهې جوړیدونکو غونډې ته درې ورځې پاتې دي، د طالبانو حکومت تر اوسه دا نه ده روښانه کړی چې آیا په دې غونډه کې ګډون کوي که نه. له بلې خوا ملګرو ملتونو چې سرمنشي به د دې غونډې مشري کوي ویلي چې غواړي پر افغانستان واکمن طالبان د نورو ګډونوالو تر څنګ په دې غونډه کې ګډون وکړي. طالبانو تر اوسه په ښکاره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د یو نوي ځانګړي استازي لګمارنې سره چې د دوهې د غونډې د اجنډا یوه مهمه موضوع ده مخالفت څرګند کړی. تفصیل نوریاس نوری اورو.
د طالبانو حکومت تر اوسه د دوهې په جوړیدونکې غونډه کې خپل ګډون په اړه د خپلو شرطونو په پوره کېدو ټینګار کوي او وایي که شرطونو ته یې پام ونه شي په دې غونډه کې نه ګډون غوره بولي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ویان حافظ ضیا احمد په خبره دغه دریځ د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د روسیې له سفیر دیمتری ژیرینوف سره پرون چهارشنبه په کابل کې په کتنه کې څرګند کړ. حافظ ضیا احمد پرون په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې ښاغلي متقید دغه څرګندونې د دوهې د غونډې په اړه د اسلامي امارت د دریځ د معلومولو لپاره د روسیې د سفیر د غوښتنې په ځواب کې وکړې او زیاته کړه چې ښاغلي متقی د دوهې غونډه یو ښه فرصت وباله په دې شرط چې پکې د اسلامي امارت او د ملګرو ملتونو ترمنځ په لوړه کچه د ټولو مسایلو په تړاو د معنا لرونکو سلام مشورو فرصت برابرېږي او د دوی حکومت وکولی شي چې د افغانستان استازیتوب په ښه ډول ترسره کړي. متقی زیاته کړه چې د دوی د حکومت شرایط په پام کې نه نیول کېږي پکې نه ګډون غوره ګڼي. ښاغلي متقی دا هم وویل چې د ملګرو ملتونو له اړوندو ارګانونو سره په تماس کې دي او د دوهې په غونډه کې د خپل احتمالي ګډون شرایط ورسره شریک کړي دي. په کابل کې د روسیې سفارت یا نورو روسي چارواکو د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د دغه کتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو د حافظ ضیا احمد په خبره د روسیې سفیر ویلي چې د طالبانو د حکومت دریز درکوي او هغه به له موسکو سره شریک کړي. روسیا او چین چې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې ټینګې کړي، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه دوه دایمي غړي دي چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک ته له رایه ورکولو ډډه وکړه چې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انتونی ګوتریش غواړي هر څومره ژر چې کېدای شي د افغانستان لپاره یو نوی ځانګړی استازی وټاکي. د طالبانو د حکومت چارواکو د دغسې یوه استازي له ګمارنې سره هم په ښکاره مخالفت څرګند کړی او ویلي دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یا یونامه په حضور کې او هم د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په پام د دغسې یوه استازي ګمارنې ته اړتیا نشته او دا ګواښ یې هم کړی چې که د دوی له مخالفت سره سره دا کار وشي نو دوی به ورسره همکاري ونه کړي. خو ملګر ملتونه چې سرمنشي انتونی ګوتریش به د دغه دوه ورځنۍ غونډې چې په پام کې د فبروري په 13مه په دوحه کې جوړ شي مشري کوي ویلي چې غواړي د طالبانو د حکومت استازي د نورو ګډونوالو تر څنګ په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا خبره د ملګر ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د چهارشنبه په ورځ امریکا غږ راډیو ته کړي. ښاغلي دوجاریک وویل د دغه غونډې هدف دا دی چې پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د نړیوالو اړیکو په اړه خبرې اترې ترسره شي. د هغه په خبره د دې غونډې یو مهم اړخ دا دی چې هغو ځانګړو استازو ته چې په دې غونډه کې ګډون کوي د دې فرصت برابر شي تر څو په ګډه د طالبانو د حکومت او د ښځو په ګډون د افغانستان د مدني ټولنې له نورو لوبغاړو سره وګوري. دې غونډې ته پر طالبانو او د ښځو په ګډون د مدني ټولنې او د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو او سازمانونو ځانګړي استازي بلل شوي چې د امریکا لخوا پکې د افغانستان لپاره د دې هیواد دو ځانګړو استازو توماس ویسټ او رینا امیری ګډون تایید شوی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن چې د دوهې د غونډې به یو بل مهم ګډونوال وي او افغانستان ته په روسي سفر کې هم د طالبانو له یو شمېر لوړپولو چارواکو سره د نورو مسایلو تر څنګ د دوهې د غونډې په اړه خبرې کړې. د ازادي راډیو له قرغیزي څانګې سره په ځانګړې مرکه کې د دوهې غونډه مهمه وبلله، خو د نتیجې په اړه یې محتاطانه خوشبیني څرګنده کړه.
زه هیله من یم چې موږ هر یو چې د سازمانونو او هیوادونو په استازیتوب په دغه فرصت کې سره راټولېږو دا درکو چې موږ په افغانستان کې ګډې ګټې لرو او راتلونکي ته ځیر شو او وګورو چې څنګه موږ په ګډه د یوه افغانستان په جوړولو کې مرسته کولای شو. البته دا په خپل افغانان دي چې یو ښه افغانستان چې د حقونو درناوی وکړي او له سیمې او نړۍ سره له سولې او ثبات څخه برخمن وي جوړ کړي، خو موږ کولای شو او باید په دې برخه کې مرسته وکړو، نه دا چې پر دې چې په تیر کې څه وشول او څوک یې مسؤول بس وکړو.
له یو کال نه په کومه موده کې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب دا دویمه غونډه ده چې طالبانو ته پکې هم د ګډون بلنه ورکړل شوې. په مخکنی هغې کې چې د 2023 کال په می میاشت کې جوړه شوې وه د طالبانو د حکومت استازي نور بلل شوي. طالبان د دوهې په غونډه کې د خپل احتمالي ګډون په اړه پر خپلو شرطونو ټینګار داسې مهال کوي چې نن د حکومت دوه نیم کاله پوره کېږي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یوه هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالو هم د طالبانو مخته د نورو مواردو ترڅنګ د ښځو او نجونو د زده کړې او کار حق ته درناوی چې د واکمنۍ په موده کې ترې جدي سرغړونه کړې د پرسمت پیژندلو لپاره د یو مهم شرط په توګه ایښی دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
اوریدونکو، اوس هم په افغانستان کې د بې ځایه شوو کسانو ستونزو ته ورګرځو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي په افغانستان کې له هر وو کسانو څخه یو د اوږدې مودې په مخه د خپل کور پرېښودو ته مجبوره شوی دی. د اوچا په وینا دا مهال شپږ اشاریه درې میلیونه افغانان د بېلابېلو لاملونو له امله بې ځایه شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چاوي په افغانستان کې شاوخوا 6.3 میلیونه وګړي، یعنی په هر وو کسانو کې یو یې له اوږدمهاله کورنۍ بېځایه کېدو سره مخ دي. اوچا د سه شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه د راپور په خپرولو ویلي چې افغانستان د کورنۍ بېځایه شویو له پلوه په جنوبي اسیا کې لومړی او په نړۍ کې دویم ځای لري. دوچا د راپور له مخې ډېری دغه کسان له تېرې یوې لسیزې څخه د ډېرې مودې راهیسې د بېلابېلو لاملونو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. اوچا وایي په افغانستان کې د جګړو د پام وړ کمښت سره سره دا هېواد لا هم د اوږدمهاله بېځایه کېدو، د چاودېدونکو توکو پراخې ککړتیا، د ښځو پر حقونو او ازادیو دوامداره محدودیتونو، د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي زیاتوالي، د ماشومانو کار او په کم عمر کې د ودونو له امله د خوندیتوب بحران په لومړۍ درجه کې دی. اوچا خبرداری ورکوي چې دا موارد په هیواد کې د بې ثباتۍ او کړکېچ لامل شوي او په 2024 کال کې د افغانستان تر نیمایي ډېر نفوس به بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا په داسې حال کې ده چې ځینې کورنۍ بې ځایه شوي او له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د جګړو، طبیعي پیښو او بېوزلۍ له امله یې خپل کورونه پرېښي او اوس له ډېرو ستونزو سره مخ دي. ازاده چې خپل خاوند او درې زامنو سره له کاپیسا ولایت څخه کابل ته بيځای شوی، ازادي راډیو ته وویل:
میړه مې له لاسي کراچۍ سره کار کوي، د کور خرڅ او کرایه نشي پوره کولای. ستونزې بیکاري او بېکوري ده. که یو څوک په کور کې ناروغ وي درملنه یې نشو کولای. زه خپله ناروغه یم، وینه مې میکروبي شوی او زیړی هم لرم، خو درملنه مې نشم کولای.
احمد شاه له کندز ولایت څخه بيځای شوی او اوس د کابل ښار په کمپنۍ کې د بيځای شویو په کم کې ژوند کوي. نوموړي وویل چې 50 کورنۍ په دې کم کې ژوند کوي چې ټولې له اقتصادي، د سرپنا او ماشومانو ته د زده کړو فرصت د نشټوالي له ستونزو سره مخ دي.
دلته زموږ ستونزې ډېرې دي. ښوونځي نشته، کلینیک نشته، کورونه موسم نه دي، د واورې او باران پر وړاندې مقاومت نه لري، آن د ګرمۍ په وړاندې هم مقاومت نه لري.
احمد شاه زیاته کړه چې دوی له بېوزلۍ او بېکاري سره مخ دي او ډېری کورنۍ دې ته اړ شوي چې خپل ماشومان کار ته واستوي. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د کورنۍ بې ځایه شویو لپاره د دوی د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یاد وزارت په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 3,09,000 بې ځایه شوې کورنۍ شته او د طالبانو له بېځلې واکمنېدو وروسته 1,06,000 کورنۍ بېرته خپلو اصلي سیمو ته ستنې شوي دي. دوچا د راپور له مخې دا مهال په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو په ګډون شاوخوا 3,40,000,000 وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
د سنا کاکړ په راپور کې مو د ملګرو ملتونو په حواله واوریدل چې په افغانستان کې یا په ټوله کې څه باندې 6,000,000 افغانان دا مهال له خپلو سیمو بې ځایه دي. د افغانان یوازې په کور دننه بې ځای نه دي، بلکې ګڼ شمېرې ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته هم تللي چې هلته بعد شپې ورځې ګالي. یو شمېر هغه افغانان چې د کورنۍ غړي په ترکیې کې بندیان دي وایي هغوی په بد وضعیت کې دي او د شړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په انقره کې د افغانستان سفارت چارواکي تاییدوي چې په دغه هیواد کې بې اسناد افغان کډوال نیول کېږي او پنډغالو ته لېږدول کېږي، خو وایي چې هیڅوک د ستنېدو د فورمې لاسلیک پرته نه شړل کېږي. د طالبانو د حکومت په وینا په ترکیه کې شاوخوا 1,400 افغان کډوال بندیان دي. تفصیل له عابد سپوږمۍ نه.
یو شمیر افغانان وایي د دوی د کورنیو غړي چې د کار او د خپلو کورنیو د مالی ملاتړ لپاره ترکیې ته تللي اوس په توقیف کې دي او له نامعلومه برخلیک سره مخ دي. له دوی څخه خدیجې صیفزاده ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې ترکیې ته د کار لپاره تللی و، خو درې میاشتې کېږي چې د پولیسو لخوا نیول شوی او بندي دی.
زما ورور له شاوخوا درې میاشتې راهیسې هلته بندي دی. هغه جامعه له هم نه دی بدلی شي وی چې په نمړی ورځی اغوستی وی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې دننه لاړ شي او د دل لپاره جامعه وسی ډیر بندیزونه وستونز شته ډیر امکان لري چې په زور از ماده ورور لاسلیک واخلي او افغانستان ته وشړي
یو بل افغان چې نه غوښتل نوم او د اوسیدلو ځای په راپور کې یاد کړو ازادي رادیو ته وویل چې ورور یې څه موده وړاندې په ترکیه کې نیول شوی او درې میاشتې په بند کې تیرې کړې
برادر ما مجبور شده بود که افغانستان
په هیواد کې د خراب شرایط له امله زما ورور مجبور شو چې افغانستان پریږدي او په غیر قانوني توګه ترکیه ته لاړ شي. هغه د ترکیه د پولیسو لخوا ونیول شو او درې میاشتې د پولیسو سره په بند کې تیرې کړې. حالات ډیر خراب وو. هغه یوازې تلیفون کولای شو. په ونی کې و ورځ د درې د خپل لپاره کور ته زنګ وهلی شو. موږ اړ شو د ډیرو پیسو په ورکولو او د وکیل په ګمارلو سره خپل ورور له بند څخه خوشی کړو.
په همدې حال کې د ترکیه په پلازمینه انقره کې د افغانستان د سفارت د پالیسۍ او اړیکو رئیس پسرلی حکیمی هم تاییدوي چې بی اسناد افغانان د ترکیه د پولیسو لخوا نیول شوي، خو وایي چې د بیرته ستنېدو د فورمې له لاسلیک کولو پرته به هیڅوک نه شړل کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ وخت تر وخت په دې اړه خپل اجراءات کوو، اقدامات هم کړي دي، دوی د صحت، د روغتیا، د ډوډۍ، د نور خدماتو په اړه چې نور ټول ماجرونو ته چای مقرر دي، دغه په اړه هر کله موږ پوښتنه کړې او ستونزې هم موجودې وي، موږ د ترکیه جمهوریت د اړوندو چارواکو سره د دې ستونزې شریکې کړې دي او لازم اقدامات هم ترسره کړي.
خو نوموړي د ترکیه د پولیسو لخوا د نیول شویو بیا اسنادو کډوالو د کره شمېر په اړه څه ونه ویل. په همدې حال کې محمد ناصر چې څه موده وړاندې ترکیه ته د کار لپاره تللی وایي چې د ترکیه د پولیسو لخوا نیول شوی او د کډوالو په کمپ کې تر یوې میاشتې تېرولو وروسته په دې وروستیو کې بیرته افغانستان ته ستون شوی دی. هغه په دې اړه چې څه ډول افغانستان ته شړل شوی خپله کیسه کوي.
ستنیدل اختیاری وو. هغه کسان چې غوښتلی وو وستل شي وو وستل شول، خو هغوی چې نه یې غوښتل نه دي وستل شوي. په اونۍ کې یو ځل یو قونسلي راته او نومونه یې اخیستل. هر هغه څوک چې غوښتلی وو وستل شي لاسلیک به یې کاوه. هغه ماته وویل چې که تاسې غواړئ چې لاړ شئ لاسلیک وکړئ، که نه دلته پاتې شئ. او ویې ویل چې که په زوره شړل کېدل پیل شول تاسو به له پولې اخوا تیر کړو.
نوموړي د توقیف او په کمپ کې دننه د وضعیت په اړه شکایت وکړ او ادعا یې وکړه چې اتلس کسان په درې مترې کوټه کې ساتل کیږي او د بندیانو په څیر ورسره چلند کیږي. بلخوا د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد په دې وروستیو کې تلونیوس ته ویلي چې د ترکیې په زندانونو کې شاوخوا 1600 افغان کډوال بندیان دي. نوموړي زیاته کړه چې د روان کال له پیله تر اوسه شاوخوا 600 افغانان د ترکیې له زندانونو خوشي شوي او هیواد ته راستانه شوي دي.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کلی موکوم په نورستان کې پر ژبی دلارو تأثیر
د سرکونو د نشتوال لامل زمونږ ژبی یو بل نه جلا شوې دي.
په دې خبرونه کې مو استاد حبیب الله رفی لاغه نویو آثارو خبروي چې دوی کار باندې کړی او تقریبا چاپ ته چمتو شوی.
محمود نامه ده، هوتک نامه ده، مهاجرت نامه ده، فیروز نامه ده، غازی نامه ده، ډېر مهم دي. نوی خبرې لري او نوی مسائل چې مطرح دي.
څنګه هنري عکس واخلو؟
موږ غواړو د ودانۍ عکس واخلو. باید موږ د دغه ودانۍ باره کې لږ معلومات پیدا کړو.
د بلخ ادبي خوځښت څنګه رامنځته شو؟
موږ په پېښور کې د افغان ادبي دفتر کې چې موږ څه زده کړي وو، هغه چوکاټ موږ ځان سره راولېږدو دلته بلخ ته.
که د دې ادبي مجلې تر پایه راسره وي نور مطالب هم واورئ. استاد حبیب الله رفی مولا یو شمیر نویو کتابونو خبر بی چې د تحقیق چاري دوی تقریبا بشپړې کړې دي. مخکې تر دې چې د شاغل رفی څرګندونی په تفصیل له تاسو سره شریک کړم، د لهجو په اړه یو مطلب لرو. ژبه بدلی شي، کله چې د وی ژبې دننه دومره بدلون راشي چې ویناوالي د یو بل په خبره پوهیږي، نو دې تغیر ته لهجه وایي. کله چې لهجه د اصلي ژبې اصول ته غاړه نشتی، د دې خطر زیاتیږي چې دا لهجه په خپل په بیل ژبې بدل شي. عرب ژبپو حسن با کلاوی نن سبا لوی لاري د یو شارګوټي په منځ کې ممکن د نویو لهجو د رامنځته کېدو سبب شي. او د دې پروفیسور په وینا، په تیرو زمانو کې طبیعي واټن لکه غرونو او سیندونو لهجې زی شولې او بیا دا لهجې په بیلو ژبو بدلېدلې. د افغانستان په نورستان کې داسې شوي دي. په دې غرني ولایت کې د سړکونو د نه تیرېدو له امله هم په ژبه کې لهجې پیدا شوي دي او هم دودونه او رواجونه بدل شوي دي. د نورستان د اوسیدونکو په وینا، د دوی هر ټبر او قوم چې په بیله دره کې ژوند کوي، هلته یې تقریبا مختلفه ژبه او بیل کلتور رامنځته کړی دی. د دې خلکو په وینا، په نورستان کې ګڼ کسان د یو بل په ژبه نه پوهیږي، نو بیا د یو بل د پوهیدو لپاره تر ډیره په پښتو سره ژغیږي، یو نیم وخت په دری هم د ستونزې د هواري لپاره خبرې سره کوي. نور په دې راپور کې
د نورستان اوسیدونکو وایي، د ولایت غرنی طبیعت جوړښت او د سرکونو نشټوالی د یو بل په غم خاده کې لګډون کولو او له نورو ګڼو اړیکو بې برخې کړي دي. د دوی په وینا چې په هر دره او سیمه کې چې کوم نورستانیان اوسیږي، له نورو لري پاتې شوي هرې قبیلې او ټبر خپل ځانګړې ژبه، ګړدود، کلتور او دود رامنځته کړی دی، او همدا لامل دی چې ډیرې یې د یو بل په ژبه نه پوهیږي او اړ دي چې د یو بل پوهولو راپوهولو لپاره په پښتو یا دری خبري وکړي. د لویدیز نورستان دوه تن اوسیدونکي محمد یعقوب او عارف الله عارف،
د سرکونو د نشټوال لامل زمونږ ژبي، فرهنګ، تاریخ، خپلولي، نور هغه قومي مسایل چې دي یو بل نه جلا شوي دي،
چې یوازې د نورستان خوندیتوب او نورستان د خلکو فرهنګ او نورستان د خلکو اتحاد او اتفاق سچې سات یا هغه یوازې سرک دي چې مواصلات لار دي، چې یو بل تر وسه تر اوسه پورې دا سرکونه هم نه دي شوري، هم اقتصادي مشکلات دي، هم تمدنیت مشکلات دي.
د یاد ولایت قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل، کله چې نورستانیانو اسلام نو قبول کړي او د غسیمه د کافرستان په نوم یې دیده، نو یو شبه او یو کلتوري درلوده، خو کله چې پری د اسلامي لخکرو بریدونه پیل شول، نو کافرستانیان هم د غلخکرو سره د مقاومت کولو او ځانونو ساتلو په خاطر بلابیلو درو ته نوتل، که څه هم چې ورسته مسلمانان شول، خو هملته میشت شول او له نورو جلا پاتې شول.
د خپل پناه په خاطر باندې چې هغه وخت کې د مذهبي جنگونه دوی مجبور کړ چې په درونه نه وزي مختلفو درو باندې، با وجود دې چې یو قوم دی، خو لهجې د جبې دود او دستور په کلونو بیلوالی په نتیجه کې سونه کولای شي پیتیر شوی دی، په لهجو کې په عادتو کې تغییر دی. نو کدا ول سوالیانی د سرک د لارې مرکزونو سره وصل شي، د خلکو روابط یې ول سره دواره احیا شي، د یو بل په مړی ژوند کې شریک شي، نو دا کلتور او د جبې نږدېوالی به پیدا شي.
په نورستان کې چارواکي هم د ولسونو یاد ستونزې مني او وايي په حکومتي بودیجی او د مرستندوی ادارو په همکارۍ غواړي چې ختیز او لویدیز نورستان مرکز پارون سره ونخلوي، چې د دې کار لپاره د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته د کوردر تیتین سرک باندې کار پیل کړي او د بشپړېدو سره به لویدیز نورستان مرکز پارون او پارون به لغمان ولایت سره وصل شي، چې وګدې لارې به لنډي او ولسونه به سره نږدې شي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیو مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیو مجله کې واوري.
استاد حبیب الله رفی نشته درې کاله مخکې په کابل کې سخت ناروغه شو چې بیا د درملنې لپاره بهر ولاړ. د دوی کورنۍ په کاناډا کې ژوند کوي، خو په تیرو سباندې دوه لسیزو کې استاد رفی په کابل کې اوسېده، خپلې ادبي او تحقیقي هڅې یې کولې. تر اوسه د دوی په لسګونو عنوانه کتابونه چاپ شوي دي او د یو شمېر مهمو آثارو تحقیق یې تقریبا بشپړ کړی دی، خو د ناروغۍ له امله یې ونه شوای کړی چې دا آثار چاپ کړي. استاد رفیع ازادي راډیو مجلې ته وویل چې دغه کتابونو چې چارې بشپړې شوې دي غم کوي. څرنګه؟ مخکې تر دې چې په دې اړه له دوی څخه واورو، له روغتیا به یې ځان خبر کړو.
په فضل د خدای اوس مخ په ښه کېدو یم، پښه مې ښه شوې ده، مې اوس زخم ښه شوی.
چې صحت مو ښه شوی دی، په څه بوخت یاستئ د لیکلو په حساب؟
د لیکلو خو څه نه لرم، د لوستلو لږ لږ کوشای لاسته راشي لولم.
استاد، تاسو خو په ډیرو بدو شرایطو کې هم له لیکلو لاس نه دی اخیستی او نن سبا څرنګه مصروف نه یاست، یعنی بیا هم صحت تاثیر پرې کړی؟ بله،
بدو شرایطو په درد واړولم. ما په دې وروستیو وختونو کې یو ډیر مهم کار ترسره کړ. د اسرا الافغان په نامه یو کتاب دی چې په یو زر دولس کې لیکل شوی، یعنی څلور سوه کاله مخکې، او دا د پښتنو داسې تاریخ دی چې تر اوسه په تاریخ کې نه و. د روحانیانو نه درې سوه کاله وړاندې د شیخ متی بابا د کورنۍ تصوف دی، د دوی ادبیات دي، دوی شاعري کړې، دوی شعرونه ویلي، بدلې ویلي، یعنی په پښتو ادب کې بیخي یو نوی باب دی. دوی اجتماعي فعالیتونه کړي، مبارزې کړي. په دې کتاب ما یو کال پوره کار وکړ. دا ډېر مهم کتاب و. د دې کتاب د ختمېدو سره نوماپکې شکرې لخوا خراب شوې. نمغه و چې زه پېښور ته هغه اسلام آباد ته ولاړم، یو ځای نه کاناډا ته راغلم، او تر اوسه پورې تر تداوي لاندې یم، یعنی بېخي نه یم پرې شوی. نو په دې اساس اوسي کوم یو شی لولم، نور د پخو لیکلو دپاره تر اوسه پورې هغه نه لرم، داسې قوت او توان او نظم نه لرم.
خدای دې صحت درکړي استاد. د دې اسرار الافغان په ارتباط
د خدای فضل و چې هغه کتاب
بله
اسرار الافغان نشر شو.
او محمد اویل
ما دا غنغه نه او ډیر لوی کارم.
او محمد خبره کوله چې هغه کتاب خو خپور شو، او دغه کتاب په باره کې چې کله تاسو کار پکاو په لازدی رډوی ادبی مجلې سره مو خپل نظر هم را سره شریک کړی وو، خو بیا هم د دې له خاطر چې دا یو ډیر مهم اثر دی، ستاسو په باور کې څو نور تفصیل ورکړي چې په دې کتاب کې څه څه شان شته؟
دا کتاب تقریبا ظاهرا د متیزو د تصوف تاریخ دی، لیکن په حقیقت کې د دوی د ژوند تاریخ دی. دوی د ترنک، د زابل د ترنک نه لیږدېدلي تر قندهار او پېښور پورې راغلي. د دوی کورنۍ بیا په پېښور کې میشته، بیا د پېښور نه دوی د مغولو حکومت رالېږدولي دي، لاهور ته یې تبعید کړي، او بالاخره د دوی مشر قاسم افغاني په هندوستان په بهار کې بندي کړی او هملته په زندان کې وفات شوی. یعنی د دې تر څنګ چې یو فرهنګي حرکت و پاینات کې یو ژور سیاسي حرکت و چې مغول د دوی د تشکل نه ویرېدل، او شیخ قاسم د شیخ متی بابا په وروستیو کرواسیانو کې دی، د تقریبا 210 زره مریدان درلودل، او د دې نه د مغولو د حکومت ویره و چې د دوی په ضد راونه پاڅېږي او د دوی نه قدرت ونیسي. نو همدا دی چې اول یې دته دعوت ورکړی چې پاک بری دین کې ورسره برخه واخلي، لیکن د ویلي چې ویس کله خپله لار نه بدلوم، نه دي ورسره تللی. وروسته د هغوی بیا زندان ته اچولی دی، همالته په زندان کې وفات شوی. نو یو مبارز سړی دی، یو ډېر معتقد سړی دی، او په عین حال کې په ولس کې ډېر معاصر سړی دی. د اوو کاله په عربستان کې تېر کړي، هلته یې په عربو کې مریدان پیدا کړي، بیا راغلی په خراسان کې، په افغانستان کې. جالبه دا ده چې په دې کتاب کې خراسان او افغانستان دوه څنګ په څنګ هېوادونه دي، سر په سر نه دي لکه څنګه چې دوی روایت کوي. نو دا یې د خراسان نه تللی دی، هغه نه خراسان ته راغلی، د عربستان یو ګو نه وروسته بیا افغانستان ته راغلی، او بیا د هغو څخه لاهور څخه تبعید شوی، د لاهور نه هندوستان ته او هلته وفات شو. نو د ده مبارزه اجتماعي مبارزه ده، او د کلتوري مبارزې تر څنګ سیاسي مبارزه ده. همداراز د دوی مهم ټکی دا دی چې د دوی په مجالسو کې به پښتو بدلې ویل کېدلې، بدل افغاني په همدې الفاظو یاده کړي، او هغه شاعران چې دوی به شعرونه پکې ویل هغه پکې یاد شوي دي، چې دا ډېره جالبه ده. ما یو وخت دا غزلې پیدا کړې وې 50 کاله مخکې. ما فکر کوم چې دا د روحانیانو د وخت ځکه تصوفي غزلې وې. لیکن اوس معلومه شو چې دا تر روحانیانو 300 کاله مخکې ویل شوی او په پښتنو کې رواج دی. ډیر مهم ټکی لري دی پښتنو په تاریخ کې ډېرې جالبې برخې لري، ډېر جالب ټکی، او زه خوښ یم چې دا کتاب چاپ شو او په عین حال کې پیدا شو. اولې نیمګړې نسخه پیدا شوې وه په کراچۍ کې، یو فوټو سټیټ ما ته راغلی و، وروسته یې بشپړه نسخه په جرمنی کې پیدا شوه. دغو فوټو سټیټ ملګرو راواسته او دا دواړې نسخې مې مقابله کړې او د دې نه یوه بشپړه نسخه جوړه او چاپ شوه.
استاد، تاسو ویل چې دا 200 کاله مخکې تر روشانیانو اثر دی او دغه وخت پښتو سندرې لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه ځینې شیان هم پکې شته. پښتو ژبه یې څنګه ده؟ داسې ښکاري سي ابتدایي ده او کنه داسې ښکاري سي تر دې مخکې به هم ځینې آثار وو.
کتاب فارسی
ده، یو
کتاب فارسی ده، فقط پښتو یو ناره پکې شته.
همدغه ناره د دې نارې ژبه څنګه ده؟ داسې په دې دلالت کوي تر دې مخکې هم آثار وو.
د نارې ژبه خديره زړه ژبه ده.
نه، یعنی ستاسو او بخشه استاد، یعنی ستاسو اټکل څه دی دغه ناره چې تاسو ولیدله او احوال ته مو تر سترګو شوه؟ یعنی داسې فکر مو کو چې کېدای شي چې دا اوایل د اوایلو کلونو پښتو ژبه وي او کنه تر دې مخکې هم شاید آثار وي.
پښتو ناره د پښتنو د تاریخ یو مهمه برخه ده، یوازې دا ناره نه ده، لیکن دا ناره زړه ناره ده. یغو نورسته د روحانیانو یو دوی ناره ما پیدا کړي، یغو نورسته د خټکو په تاریخ کې یو ناره پیدا کړي، یغو نورسته ما ډېرې زیاتې نارې چې پیدا کړې هغه د هوتکو نارې وي چې د هوتکو ټول تاریخ پکې راغلی. بیا د احمد شاه بابا د وخت نارې وي چې د احمد شاه بابا تاریخ پکې راغلی. همداراز دا د تاریخ نارو سلسله ما چې څېړنه پرې وکړه دا د پښتنو د تاریخ سره ملا راغلی. دوی تاریخ نه لیکل لیکن خپل تاریخ په نارو کې ځای کړی او هغه نارې را پاتې دي، ورو ورو را پیدا کیږي. ما دې هغه نارې پیدا کړې دي یوټوب زو نارې چې هغه دې هغه نه وړاندې دي د روحانیانو نه، د یوسف زو د دورې دي، د یوسف زو د واکملۍ دي. کله چې یوسف زی د کابل نه یو رسولوال ته په پېښور کې میشت شو، هغه وخت دوی نارې ویلې د ګزیانو سره جنگی دیگه آقا ناری راست راغلی. نو ناری پخپل دی تاریخ و لوی برخه ده او دی پختنو تاریخ بنیاد پا نارو ولار ده. نو لده کبل هم دیر اردک ده. ما یو مفصل مقدمه پیلی کلی یو واتی آمخه او داغ مسائل که راغلی. مثلا پا موقع وقت که دا افغانستان نوم و عطس و کالمخ که دوی اخیسته ده، دی خراسان و افغانستان دوی جغرافیه یاد کړی دي. همدار از هغه جګړې چې د مغول و پښتنو ترمنځ شوي، هغه جګړې چې د پښتنو خپل منځ کې شوي، یو لږ لږ یاداشتونه پکې دي. نو په دې ترتیب دا یو عرفاني تاریخ هم دی، ادبي تاریخ هم دی او د پښتنو سیاسي تاریخ هم دی.
یعنی دغه کتاب هغه اوازې یو مخ ردوي چې ځینې کسان په دې شک کوي چې د افغانستان نوم وروسته احمد شاه بابا جوړ شوی دی.
د افغانستان نوم په دې کتاب کې د زر کاله نه مخکې راغلی دی، یعنی 800 کاله مخکې راغلی دی. دا لوی خبره ده او په عین حال کې د پښتنو هغه لیږدېدنې او هغه د مغولو سره وخت په وخت جګړې دا پکې راغلی چې دا په نورو کتابونو کې نشته. یعنی بیخي یو نوی کتاب دی.
تاسو په دې ورستیو کلونو کې یو بل ډیر مهم اثر باندې هم کار وکړ، د خوشحال خان خټک په خطي نسخه باندې. فکر نه کوئ ډیر خلک په دې باور دي چې ډیر مهم اثر دی؟
او خټک د خوشحال خټک کتاب د خپل قلم دی.
بله.
او د دې ګڼ دلایل دي. ورستای دلیل دا دی چې څلور ځای د مصنف په نامه امضا پکې کړی او چې د اپریدو په جان کوله کې اوسېده، هغه جان کوله یاده کړي، په غو کې شمسي او قمري تاریخ لیکلی او په عین حال کې د دې کتاب هیڅ غلطي نه لري. نو په دې اساس دا د خپل لاس لیکلی دیوان دی او هغه وخت لیکلی چې دا د خټکو نه ولاړو د اپریدو په جان کوله کې سیاست پرېښود او نوري ادب ته مخه کړه. په هغه وخت کې د خپل دیوان په خپل لاس لیکلی او بشپړ کړی دی او دا نسخه مال ته په افریدو کې پراته وو د افریدو نو ورو راوښت افغانستان ته په افغانستان او د افغانستان د علومو په اکاډمۍ
د خوشحال خان خټک په خطي نسخه باندې چې کومه مقدمه تاسو لیکلې دا ډیره وجده مقدمه ده هغه مال وسته و او فکر کوم ډیر معجزه لایل دی لوستون کله لپاره لري چې دا خطي نسخه د خوشحال بابا د چیزینو ټکو ته تاسو هم اشاره وکړه لیکن ستاسو په باور د یو ډیر مهم شاعر په خپل لاس خطي نسخه له تحقیقي پلوه څومره ارزښت لري
د زه ته زیات ارزښت لري د هغه شاعر د کنه چې د خپل لاس لاس تراشي د غوسر نور نسخه نه مقابله کیږي ځکه نور نسخه د بل چا په لاس وی لاس کې وال شوی ما چې وکړل د خوشحال بابا کتابونه چې چاپ شوی تقریبا 350 غوټي پکې وال شوی ځینې نه خطاطانو غوټي پکې والی ځینې ناشرینو غوټي پکې والی نه هغه ټول هغه شیرونه چې چاپ شوی دی هغه موثق دی نه دی لیکن د دې نسخې نه چې چاپ شوی هغه د خپل شیرونه دی حتی داسې ځایونه پکې شته چې کله یې په اوږده بهر کې غزل شروع کړی یو دوه بیته بیا یې نه دی خوښ شوی په غوی خط کش کړی بیرته یې هماغه غزل بلند بهر کې لیکل نو ګوتې یې هم پکې وهلې لاس یې هم پکې وهلې او دقیق لاس چې مصنف یې وهلی شي نه بلکې نو په دې اساس هېڅ نه وه شک پکې نه دی پاتې دا د خپل لاس لیکلی کتاب دی او چون دی د خپل دی نو په دې اساس دا معتبرترین او مهمترین اثر دی او خلکو ښه استقبال کړی دی
او ډېر استقبال شوی دی دا دواړه کتاب اسرار الافغان او خوشحال د خوشحال خطي نسخه البته تاسو پخوانی او تاسو پخوانی کتابونه هم خلګو ډېر خوش کړی دی خدا تازه ورستوي کولونه دي استاد کته هم تاسو شکر دی چې صحت مو یو څه بهتره شوی دی خو نن سبا کته هم د افغانستان د علوم اکاډمي آنلاین هڅې ډېرې پڅې دي خو بیا هم د انټرنیټ زمانه ده او ټکنالوژي حتی د ای آی ټکنالوژي په قوت روانه ده نو په آنلاین لاري تاسو نشئ کولای چې له افغانستان ځینې مواد راوغوړی او کار پی وکړي
نو ښه مواد کول دي چې راغلي مو مخه اکاډمۍ ته خپل کتابخانه باکلي هغه چې راغلي مغه لا کار لاندې ولا بشپړ منو تسلیم کړي نو د اکاډمۍ ادارې هغه پیلان خپل کلی څه چې زوار شمو به ته اخلاص کړم او نسمانی هغه ته وسپارم د علوم اکاډمۍ ته په دې اساس هغه کتابو ته د چا لاس رسای نشته دی هغه مال ته پراسي دي مرتا خوندې دي او کله چې زه یا بل څوک ته برابر شي بیا به ټول برابر شي سم دي یو څو نور نسخې شته هغه هم ډېرې مهمې دي مثلا ما یو سلسله شروع کړې و د افغانستان د تاریخ سلسله هغه کې محمود نامه ده هوتک نامه ده مهاجرت نامه ده چې هغه په لیکل شوی دي او نور می پیدا کړی دي فیروز نامه ده د فیروز خان خټک چې د سکانو سره جنگ کړی جنگ نامه ده هغه د هغه سره جنگ کړی د انګلیزانو سره جنگ کړی همدارنګه د هغه غازی نامه ده د غازی محمد جان خان نه هغه نسخین پرتی دی هغه هم ډېرې مهمې نسخې دي نوې خبرې لري او نوې مسایل پکې مطرح دي خدای وکړي نو زه بیرته ورشم دا کتابونه به انشاءالله ټول اکثره برابر دي چاپ ډېر زر به تنظیم کړم او چاپ ته به وسپارم
تاسو ته حل لاره څه ښکاري څرنګه کېدای شي چې په دې کتابونه باندې بیرته ژر کار شروع شي
حل لاره یې مغلی چې زه بیرته په خیر ولاړ شم او نیت مې دی چې پسرلي ته ولاړ شم بیرته ولاړ شم را خلاص کړم یو څوک را سره ملګری کړم چې هغه راو راو کار ته وکاو د چاپ ته پر آماده شي
له استاد رفیع څخه مننه وړاندې به په دې خبرونه کې د افغانستان په شمال کې د بلخ ادبي خوځښت د ادبي حالو څلو پاړه ووري
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د عکاسي د هنر پاړه پوتیر وسباندې ټول سيزو کې د ټکنالوژي لپاره مختګ سره دا نظر عام شو چې ډیجیټل کمرو د عکسونو بازار سوړ کړ خو کله چې په 2013 کال کې یو عکس په 4 میلیونه او 3 لک ډالر وپلورل شو جنو بیرته خپل باور شک وکړ تر دې راورسته چې ټکنالوژي نور پرمختګ هم وکړ او په موبایلونو کې د عکسونو ایډیټ او رنگول ډیر اسانه شول، یو څل بیا ځینو فکر وکړ چې عکسونو خپل هنري ارزښت پایلاله. خو په 2019 کال کې ناڅاپه د عکسونو پیر او پلور ډیر شو، دا بهیر پسې زیات شو او وړم کال په پاریس کې د استوګن امریکایي عکاس مان ریو عکس په 2.4 ملیون ډالر خرڅ شو. دا عکس د یوې میرمنې تور او سپین عکس دی چې په سرټ کوري او عکس د شاله لوري اخیستل شوی دی. تر دې څو میاشتې وروسته د بل امریکایي عکاس ادوارد جن سټایکن یو عکس په 1.8 ملیون ډالرو وپلورل شو. په دې عکس کې یوه باراني ورځ ده، د ونو پاڼې رشیدلې، سړک لوند دی، فضا تته ده او یو سړی په شپو خولې کې لیل رشکاري. شاته دلته هلته څراغونه هم لګېدلې. دا عکس په 1940 کال کې اخیستل شوی او یو کال وروسته چاپ شوی دی. موبایل کمره لري، ډیجیټل کمرې هم په بازارونو کې ډېرې دي، خو سوال دا دی چې څرنګه ښه عکس اخیستلی شو. میرویس رسولی د ازادي راډیو په فردا څانګه کې د تخنیکي برخې مسؤل دی. دوی د عکس اخیستلو په برخه کې اوږده تجربه لري، په زرګونو عکسونه یې خپله اخیستي او دا هنر یې په پراکې لوستلی دی. ښاغلی رسولی په دې باور دی چې عکس اخیستل د وی بٹن کې کاشل نه دی، عکس اخیستل چمتووالی غواړي.
موږ غواړو د ودانی عکس واخلو، باید موږ د دغه ودانی په باره کې لږ معلومات پیدا کړو. که تاریخي ودانی، باید تاریخ کې مطالعه وکړو چې دا ودانی څه وخت جوړه شوې او څه حادثې د ماڼۍ یا د دې ودانۍ مابین او بیرون کې شوې وي. که سړی وخت ولري د ودانۍ ته یوه ورځ مخکې یا دوه ورځې مخکې لاړ سي، وګوري چې لاندې ودانۍ کوم ځای ښکلی ده یا کوم ځای د عکس وړ ده، په کوم وخت کې دا ودانۍ به ښه په عکس کې راسي. مثلا زیاتره عکاسان سه غواړي د ودانۍ ماڼۍ یا عکسونه واخلي مازیګر او سهار ده. موږ د یو ودانۍ د عکس اخیستلو تقریبا په دوو قسمتو تقسیموو. یو داسې له لرې عکس اخلي د غونډې ودانۍ، او بل د ښکلو ځایو د ښکلو جزئیاتو د ودانۍ د جزئیاتو، هغه ښکلې ځایونه دروازه ده، زینې دي، کړکۍ ده او نور داسې واړه واړه شیان. اته مثلا سړک کوئ چې هغه بیخي نږدې د دروازې دستګیر لیکنې، او بعض خلک متاسفانه جرجو کې خپل یادګارونه لیکي. اته دغه د خلکو د یادګار لیکلو خط عکسونه او نور جزئیات تړئ کوئ چې عکس واخلي. که غواړو د ودانۍ عمومي نمانه عکس واخلو، نو ښه ده چې له یوه جیک جای نه چې له سطح د مځکې نه تقریبا د 5-6 متره جیک لغونه واخلو، مثلا یوه غونډۍ یا کومې تیږې یا کوم بل جیک جای نه، او کوشش وکړو چې دا د دیوارو خطونه، یعنی هغه کنجونه سي دي، هغه عمودي، هغه کاغه رانیسي. ښه ده چې دا هم یو یادوري وکړم چې زیاتره عکسونه په نسبت طلایی یا گولدن ریشیو پیسې عکس واخلیم. نو دا رقم عکسونه داسې اخیستی سو چې کله تاسې خپله هغه مانیتور یا هغه دیسپلی تقسیم کړئ، عمودي هم په درې قسمتو او افقي هم په درې قسمتو، تاسې په پرده کې نه مستطیلونه غاري. نو مهم مستطیل هغه مرکزی ده، که غواړی جالب شی غواړی سه په تاسو تصویر کې راسي، نو هغه جالب شی دغه مستطیل په یو کونج کې راولئ. مثلا کړکۍ، کوم څوک مثلا هلته، یا برج، یا هغه جالب رنګ، یا جالب شی، یا کوم هر چی سه جالب تاسو ته کاری په دغه یو کونج کې سه راولئ، نو تاسو عکس ته نور جذابیت هم ورکوي. او بل خبر ښه ده چې دام په نظر کې ونیسو چې کومکی خطونه لکه لاره چې مثلا راځي د ودانۍ ته، یا مثلا یوه طیاره په اسمان کې پرواز کوي او شاته او خط اچولی ده او د خط هم د ماڼۍ په سم ده، یا مثلا د غرو اثرونه چې د ماڼۍ خواته راځي، دغه په نظر کې ونیسي. خلک خواته روان وي، ډېره خلکو سترګې مثلا دغه خواته سي خلک روان دي، دغه خواته سي د خطونه تمامېږي. په یاد کې ونیسي کمکان لري کوشش وکي سه له سپاین استفاده وکي یا که سپاین لري مثلا په یو دیوال یا په تیګه دا کمره کې دی چې هرڅونه کمره سه ونه خوري امو عمره استاسي عکس کولای راځي یعنی خیرانه او ډیر صافي خلاص دلته دا ویو کوم کله چې دا خصمی عکس اخلي ټایمر خصه خپل کمره کې د سیمبال لاسو ثانیو پورې خپل عکس اخلي او یاد ریموت کنټرول کې د سیو ای وایرلس یا بسیما او یا سیمداري چې تاسو هغه ریموت کنټرول واسطه به کمره کې او سوئچ باندې عکس اخلي دا د خطر سره سره ډیر باید کوشش شي کمره د قانون خوري او عکسونه صاف لاسي ته یو بل لارا چې کوو غواړي چې تاسو عکس نورم کولای راسي نو په اچ ډي آر رژیم یا سټایل کې کوي چې عکس واخلي اچ ډي آر سیستم دا سره چې تاسو د کوي چې په مثلا یو عکس له څو عکسونو جوړو یعنی دا چې یو عکس روخانه اخلي یو عکس نورمال اخلي او یو عکس د مسه لګزره تیاری هغه اخلي او دا درې وړ عکسونه بیا فوټوشاپ یا لایټ روم یا نورو د عکسونو د اډیټ سافټویر کې کوي سه یو ځای کې او اخر کې یو کول عکس ترې جوړ کی
له شاغل رسولي په مننې لې خبرتیا او روسته د افغانستان په شمال کې د بلخ د ادبي بهیر د هلو څلو پړ
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د خدمت
هم کار کتنه ل آزادی رادیو
زبیح الله احساس هغه شاعر دی چې لنډشتې دروشت کلونو راهیسې شاعري کوي تروسه د دوی یو لس کتابونه چاپ شوی دی چې دوی یې شعري ټولګې دي یو یې هغه نومې شي بلې زاو هغه شغل احساس یو لاغو کسانو څخه دی چې په تیرو سه باندې دوی له سیسو کې د افغانستان په شمال کې د ادبي بهیر په غوړېدو کې لوی لاسو دوی له خپل ملګرو سره په بلخ کې ادبي خوځښت فعال کړ مچلې چاپ کړي کتابونه خبره کړل کتابتونې جوړ کړ د دې ادبي هڅو په اړه ل دوی څخه وارو چې څنګه یې پیل کړ
زموږ دغه فرهنګي مرکز چې دغه کوششونه او دغه لړۍ خو د دې هغه اصلي فلسفه یا د کار پیدا کېدو فکر په دې و چې په تقریبا د اتیای ملسیزي په پیل کې چې هغه سیاسي بدلون راغی نو موږ د شمال پښتانه دلته چراغ لو بیل ابل فرهنګیان دا یو ډول فکر و چې یاره زموږ په سیمه کې زموږ ژبه په هغه توګه نشته ده په حکومت لري حاسبې بحث نکوي په لسی لري حاسب هم هغه په هغه توګه نه و مثال د خبرې غو امکانات ورته نه برابر موږ یو ډول ضرور وګڼل چې د ادبیاتو دروس لاره د شعر او شاعري او د غوندو په دغه توګه باندې د یو سولایزي او د فکری او د یو سالم لاره پر بنا باندې پرته له هر ول سیاسي ملحوظاتو سرکینو ځوانانو ته ورشت ورکو او دغه جبه عام شي ام دغه وچی تقریبا قزوه مچ د دیار له سعودواتي ادراتي ام کلونو پایل دی چې دغه کی سره مستکیږي موږ په دیار له سلسلو راکیا کې د وزیر محمد ګل خان مومن بابا د دې بهیر په نوم باندې ونې ځناستي په لومړي ځل فکر کوم چې په شمال کې په لومړي ځل باندې دغه بهیر د غورستوي حالاتو کې دا پیل شو او دا موږ څو چې موږ په پیښور کې د افغان ادبي بهیر کې چې څومره څه ذکري وغته هغه د هجرت پر مهال باندې الته بواړو تللو به هغه کوم چوکات چې الته او هغه چوکات موږ راځان سره راول یک دو دلته بلخته او هغه چې کې خطر شو ورورو ورپسې مجلې شوې ورورو مېرمن بهیر شو د ټول ارڅ تم د بلخ ادبي خوځښت نوم ورک
استاس په بهیر کې تقریبا په اوسط حساب هر اونۍ څومره کسان برخه اخلي
د اوس وخت نه د اماغه وخت په هغه چې درته یې نه په اوسط لحاظ باندې زموږ د بهیر د غزا تر رسیدلې چې یوازې په اونۍ زناستو باندې را لنګ نو مثال چې هغه په اونۍ کې موږ به د هر جمعې پورز ادبي بهیر کوو. د دې ادبي بهیر تعداد هیڅ کله د لس دولس کسان نه ښکته شوی نه دی هیڅ کله، او پورته تللی دی تر څلوېښتو پورې، تر پنځوسو پورې کسانو په کې ډېره برخه اخیستې ده. هغه مواردو د مکتبونو او د پوهنتونونو د رسختیو او د ژمي او د دغه مسایلو باندې به توپیر کوو. خو له دې نه پرته موږ کتابتون په دې وروستیو کې جوړ کړ، خوشحال بابا عامه کتابتون، چې دا یوازینی د پښتو کتابونو ادرس و هغه وخت. او دغه تګراتک که درته ووایم چې د یوې اونۍ په اوږدو کې له سلو تر دوه سوه پورې ډېر ځوانان دې فرهنګي مرکز ته تلل او راتلل.
کتابتون هم کله جوړ کړو؟ څومره کتابونه مو په دې کتابتون کې راغونډ کړي؟
دا کتابتون ته په دا د دیارلس سوه دغه د نوې لسیزې په شروع کې دا کتابتون مونږ جوړ کړ. تقریبا په هغه وخت کې د څه کم څلور زره شاوخوا توګه کتابونه، او دا کتابونه چې اتیا فیصده پښتو کتابونه. او د دې کتابتون د جوړېدو هم علت او لامل دغه شی و چې موږ په بلخ کې پښتو کې د کتابونو پیدا کېدل سخت و، نه دا چې په عامه او دولتي او د پوهنتونونو او د ښوونځیو په عامه کتابتونونو کې نه و، په بازار کې هم پیدا کېدل سخت و. نو دې ته هغه شو یو ډول خپل مسؤلیت وګڼه چې دغه ډول یو فرهنګي مرکز باید دغه تشه هم ډکه کړي، نو تر خپل ځایه پورې نیول کوشش وکړي چې دا
شو دا کتابتون. احساس هب دغه ځوانان چې ستاسو بهیر ته درځي او له دې کتابتون هم استفاده کړې ده، تاسو څنګه ارزوي چې د دوی برخه په دغه ادبي هلو ځلو کې څومره ګټوره ده؟ یعنی یو ځوان چې دوه کاله پرله پسې ستاسو غونډو ته درغلی، ستاسو له نظره د ده په شعر کې څومره تغییر راغلی، د ده په کیسو کې څومره تغییر راغلی؟
که زه درته ووایم چې په بلخ کې په هغه شروع کې یعنی همدغه ډول فرهنګي مرکزونه وو چې دغه ژبه ځوانانو ته ور وپېژندله. له دې نه مخکې ډیری تر دې چې په د پوهنتونونو تر کچې پورې د شمال د پښتنو ځوانانو تر هغه پورې د ژبې هغه د هویت سره د تړاو لرلو یا د انساني ماهیت د وړاندې کولو په اړه باندې د ژبې په اړه دغه ډول یو حالت نه و، دا هغه ډول ضروري نه ښکارېدله. خو ورو ورو که څه هم په تېرو دوو لسیزو کې په عامه توګه هغه اجتماعي رسنیو را پیدا کېدل، دې ټولو دغه حالتونو سره ګټه ورسوله چې ځوانان وتړل شول د نورې نړۍ له پښتنو سره او د هغوی لیکلي وکتل. خو ولې دغه بهیر کې داسې یوه بیلګې نه، دوه بیلګې نه، په سلګونو داسې بیلګې دي چې داسې ځوانان راغلي چې په لومړي ځل باندې دوی د سټیج په سر خبرې په پښتو نشوي کولای، دوی په ټول ژوند کې یو پاراګراف پښتو نه ولیکلی، دوی په ټول ژوند کې یعنی یو کتاب پښتو نه ولوستلی. خو هغه چې یوه میاشت، دوه میاشتې، درې میاشتې، شپږ میاشتې، یو کال، شپږ کاله دومره وخت دلته پاتې شوي دي، ډېر غټ تغییر پکې راغلی. هغوی لیکوالان شوي دي، د هغوی شعر چې لیکلی شعر کې تغییر راغلی دی، هغوی په اجتماعي برخه کې یو له ټولو مهمو خلکو جوړ شوي دي. په ډېرو مسایلو کې داسې بیلګې دښته ډېرې دي.
احساس صاحب، تاسو نقدي غونډې هم لرئ؟
څنګه غونډې؟
یعنی په غونډو کې د بهیر د نورو غونډو په څیر باندې نقد هم لرئ؟
و زموږ دغه بهیر چې وو د زموږ اونیزې ناستې چې وې د څو برخې درلودلې. یو توپیر چې موږ په کې د افغان ادبي بهیر نه ډېر کړی و هغه دا و چې موږ یو دا و چې هر ویاند درې اونیو کې ویندوی کولای شي چې دا هر کس د ویندوی چل زده کړي، دغه هنر سره آشنا شي، بیا به د هرې غونډې په پای کې په ویان باندې هم کره کتنه کېدله چې وروره تا ویندوی دغسې وکړه، تا داسې وکړه، دا وکړه. په هره غونډه کې موږ به په یوه غونډه کې لیکچر درلوده، ډیری به دغه لیکچرونه په ادبي او فرهنګي مسایلو، خو کله کله به په نورو برخو کې هم موږ څوک را پیدا کړه چې موږ ته یو لیکچر را وړاندې کړي. د دې تر څنګ به په هره دویمه ورپسې کې به موږ یو په ادبي اثر باندې کاغه به کتاب وو، کاغه به شعر وو، کاغه به لنډه کیسه وه، که نثر به وو، په دې باندې به هم کره کتنه کوله، او د بهیر ګډونوالو به د خپل استعداد او د خپلې پوهې په کچه باندې په دې باندې غږېدل او په دې باندې به سره خبره کېدله. خو دا وه چې دا کره کتنه به په هغه توګه علمي وو، په هغه توګه به په غټ اوج کې نه وه، خو ولې یو تمرین وو، دا تمرین تر اخره پورې شوی دی.
دغه کره کتنه د افغان ادبي بهیرونو په نورو غونډو کې هم یو ډول عام دی چې په کیسه باندې کره کتنه کوي یا په شعر باندې، لیکن بل لورته دا په شفایي ډول وی لیکي نه فکر نکوي چې کچرته دغه نقدي غونډي ولیکل شي په دقیق ډول ولیکل شي اواز پر راپور کې نه چې پر راپور کې څوک راپور لیکي هغه کې ځای په ځای کې نو کېدې شي چې د یو کال په ترس کې هر افغان ادبي بهیر د نقد او کتاب ولري کېدې شي چې هغه کمزوري خبرې بیا یو بل څوک چیلنج کړي او لکه یو کتاب چې څوک تدوینوي
زه بالکل ستاسو د دغه خبرې د تایید تر څنګ دا هغه خپل یو مسولیت چې مرانه نه دی یاد شوی یا غم دادی اوس کله کله فکر کوم یا یو نیم داسې راپور چې زموږ صفحه کې خپور شوی و هغه راپور لیکون کې ډیر خلی کلی وي او د ترکتنې موضوع په ډیر خطوګر اخیستل شوی وي لکه دا تاسو چې څنګه وویل زه په تاسو باندې اوس پوهیږم کاش موږ د خپل بهیر د ټول کرکټونو د غوندو دغه ډول لکتر لګاغه در راپور په شکل هم موږ چې یو باخه پکې د کرکټونو وراخستلې وای به ډیر غټ کارو زه د وس د ځوانانو د پاره یاد هر هغه غو د پاره چې هغه دغه ډول بهیرونه لري او روان ساتي زما بورته خواس دا وی چې دا نه یوازې چې یو علمي توب نو ورکوي نو ځوانانو ته یو تاریخي ارزښت هم دی یو دا کمپاین دغه توګه باندې وشي دا به ډیر غټ کار وي
للیکوال او شاعر زبیح الله احساس څخه مننه دا ساتي رادیو ادبی مجلې د دې اونۍ ورسیو شیبو تر رسیدلې او په پاتې شیبو کې د یوې ځوانې شاعرې شعر لرو پښتانه نه دا هغه شاعر ده چې زده کړې په نیم کې پاتې دی او د تعلیمي مرکزونو د پرانستو لارې څاري لاغلی نه دا مننه کوم خپل شعر په واتس اپ کې په خپل شغ په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولای دی
د پښتني راز ستا مخته چې ګورم خپل ځان وینم ستا مخته چې ګورم خپل ځان وینم تا هم د خپل ځان په شان حیران وینم پور تکړه یوارې کتابی سترګې پور تکړه یوارې کتابی سترګې پټ دې د بڼو لاندې داستان وینم هلی دې چزړه کې ټوله کړې وې هلی دې چزړه کې ټوله کړې وې نن دې ساس کې وګریوان وینم واخستس پر لای در نه ظالم داور واخستس پر لای در نه ظالم داور سرس راننګي دې اوس خزان وینم خپلو تور زلفو کې راګیر شوي خپلو تور زلفو کې راګیر شوي خپل دې سیرانن په زندان وینم سوشو پختنې کچو پخلو شوي ته سوشو پختنې کچو پخلو شوي ته تا لکه آینه غوندې عیان وینم
الحمد شیر سره دا خبرونه سرتر سیږي تر بل خبرونه زحمت شي بر لتا سو اجازه اخلم شدی وی
ترجمة.